درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په پایل کې زه اجملند او زما همکار میر احمد صافی درته هر کله وای. سمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي. دا هر کله په څیر نننۍ خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه پیلو، په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنۍ ختیځ په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره به کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي د افغان سولې لپاره امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلی دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت پر ایران د احتمالي عملې په اړه پوښتنه کړې وه. پوره خبرونه واوري. دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنۍ ختیځ په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره به کار کوي. نوموړي پرون د قطر په پلازمینه دوحه ښار کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security
challenges. هغه پامپیو وايي امریکا او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتی ننګون لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ورم اورس هم ویلي و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوکمندان جنرال سکاٹ میلر سره د زلمی خلیلزاد په مشهید د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو په اړه خبرې کړې وي. هغه ویلي و چې له افغانانو او ناټو ملګرو سره په ګډه د یوې دایمي سولې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې وکتل. ښاغلی محب په خپل ټویټر لیکلی چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات شریک کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. خو د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د جنورۍ په اتمه هند ته تللی و او دا دی پرون د چین په خوا روان شوی دی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایالوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر اطلو ټینګار شوی. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې پرون ازبکستان په سمرقند کې وشوه، ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. دا دې ډایالوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي او جګړه باید پای ته ورسي. د هند د بهرنیو چارو وزیرې سوشما سوراج ویلي چې د آسیا په زړه کې پروت یو سوله ییز او باثباته افغانستان کولی شي د منځنۍ او جنوبي آسیا د وصل پل وګرځي. هغه سوراج په افغانستان کې د پراختیايي پروژو لپاره د هند د 3 میلیارد ډالر د مرستې یادونه هم وکړه چې په مټې ځینې پروژې له 2018 کال راهیسې پایله او جوړې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. وال سټریټ ژورنال رسوانې پرون رپورټ ورکړ چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم درې میاشتې مخکې وروسته له هغې دا پوښتنه مطرح کړې وه چې د عراق په پلازمینه بغداد ګرین زون کې چې پکې د امریکا سفارت هم پروت دی راکیټونه ولګیدل. د رپورټ په اساس د امریکا د ملي امنیت شورا پر ایران د احتمالي برید موضوع هم له پینټاګون او هم له بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې وه. ایران دا تورونه چې ګواکې د بغداد په ګرین زون راکیټي بریدونه د ایران پلو تنلارو لخوا شوي عجیب غیر مسؤلانه او پارونکي بللي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شهزاده فیر احضار کړ او په ورسا کې د هغه غونډې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواوروه چې د امریکا او پولند لخوا په ګډه جوړیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي د پولند شهزاده فیر احضار شو د سولې امنیت په نوم نومول شوی ناستې په اړه چې د ایران ضد ده د ایران اعتراض ورواورول شو. قاسمی په خپله ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د پولند شهزاده فیر ته وویل شول چې ناسته د ایران پر ضد د امریکا یو خاص منصفانه عمل دی او پولند باید له کوربتوب ډډه وکړي. په وارسا کې د فبرورۍ په 14 او 14 جوړیدونکو ناسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اعلان کړی او پرونې په قطر کې هم ورته اشاره وکړه.
This will be a broad coalition of countries present and we'll work on many issues.
د ویل هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف په پدغه غونډه کې حضور ولري. موږ په بیلابیلو مسلو کار وکړو. د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو چې د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولند شرزدافیر ویلی په وارسا کې جوړیدونکو غونډه د ایران په ضد نه ده او پولند د ایران پر ضد د امریکا په تریس کې شریک نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی کدا غونډه په وارسا کې جوړ شي ایران به اړ وي څو په دې برخه کې ځواب ویونکو ګام پورته کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي په خلیج کې د قطر او د هغه سونی ګاونډیان ډیپلوماټیک مخالفتونه ډیر زیات دوام کړي. پامپیو پرون په دوحه کې وی خبري غونډه ته ویل کله چې لګړو رنگونو سره مخ وسو د هیوادونو ترمنځ زدیت خنډ دی او باید ننګونو ته په ګډه ځواب وویل شي. دوستانو خبرونه ملزادې راډیوونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د حمدالله محب د وروستیو سفرونو په اړه به رپورټ دروورو. دا به واوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د قانون له نظره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه وخت تیر دی او په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم پر خپل ځای دی. په یو بل رپورت کې به مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له هغه نو هڅو خبر کو چې د مجرمینو او همدارنګه د قانون نه د سرغړونکو د کابو کول لپاره یې پیل کړی دی. لوی د زو رسپانو ته په کتنه مولرونو رپورټونه مشته دی. د شوبند رنگونه موري ک وختو د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر یاس کړي او تم کېږي له عربستاني چارواکو غواړي چې د جمال خاشقچی وژونکي عدالت ته راکاږي. دا د ازادۍ راډیو ته او تاسو موږ سهرنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غواړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون شپه سعودي عربستان ته ولاړ. د دې سفر هدف له سعودي چارواکو سره خبري یادې شوې دي. د تر دې مخکې چین او عربي متحده اماراتو ته هم تللی او له یادو هیوادونو ته افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. صفي الله ستانګزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په دوام دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سعودي عربستان ته ولاړ. ښاغلي محب د سیمې هیوادونو ته اوسنی سفر 13 پنځم پیل کړی چېرته چې د لومړی په چین او بیا په عربي متحده اماراتو کې له خپلو سیالانو څخه د افغان سولې د پروسې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې د ښاغلي محب د سفر جزئیات بیان کړل.
مشاور امنیت ملي کشور پس از سفر رسمي به جمهوری خلق چین
د ملي امنیت سلاکار چین ته تر رسمي سفر وروسته سعودي عربستان ته ولاړ. خو له هغه مخکې په ابوظبي ښار کې د عربي متحده اماراتو د ملي امنیت سلاکار سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له تروریزم سره په ګډه مبارزې خبرې وکړې. تمه ده د ملي امنیت سلاکار عربستان ته په سفر کې دغه هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره دوه هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاریو بحث وکړي.
در مورد همکاریای مشترک میان دو کشور بحث ته بدل نظر
د سیمې هیوادونو ته د غلوړ پړې افغان چارواکي داسې وخت سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم تیرونه یو سفر له هند پیل کړ او تمه ده چین، پاکستان او افغانستان ته هم ولاړ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خغلی خلیلزاد د سفر هدف دا دی چې د یادو هیوادونو چارواکي د افغان سولې د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیلزاد پرون یک شنبه په خپل ټوټر باندې لیکلی چې چین ته ترتلو مخکې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار سره د دغه خبره د سولې لپاره غړي هڅه کوي راغند خبرې وکړي. حمدالله محب هم لیکلي په دلیدنه کې د او خغلی خلیلزاد د همدی اونۍ تر رسمي لیدنې د مخه د خپل تازه هڅو معلومات له یو بل سره تبادله کړل. د نړیوالو او سیاسي چارو شنونکو انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چین، عربي متحده امارات او عربستان ته د خغلی محب سفرونه خپل اغیز لرلای شي. خود د په باور یاد هیوادونه باید د افغانستان په قضیه کې د حساسیت په درک سره خپل راغند رول ونسپموي.
چین په سیمه کې د اقتصادي وسط په تلاش کې د افغانستان د دغه حلقي او مهمه برخه ده. عربي امارات لکه څنګه چې پکې د سولې ناسته وشوله د دنیا تجارتي مرکز دی او هر څوک یې باور کولی شي. سعودي عربستان د اسلام نفته کله چې دوی فتوا د افغانستان د دې لپاره باندې ورکړه چې طالبانو هغه موجود وشمیرله، ولبیا هم کېدای شي چې د اسلامي هیوادونو په جمهو او د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. اتخاغلی محب دغه سفر خپل خاص یغیز درلودل شي.
انتظار خادم دا اندېښنه بي ځای نه بولي چې که هیوادونه د افغانستان په اړه واحد تعریف ونه لري او د جګړې فعال غړي هم تفاهم ته ونه رسیږي، خای د افغان چارواکو دا سفرونه ډیر اغیز ونه کړي. افغان حکومت په خپل وار او نړیوالو ملګرو جلال طالبانو غوښتي چې په مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته کښېني، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی له امریکا سره خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال د انتخاباتي کمیسیونو د څکار د څنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی. بللی سرور دانش د یک شنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کنګرې په غونډه کې وویل کمیسیونونه د خلکو د وبخښي کمیسیونونو د خلکو د صبر کاسه ډکه کړي او خلک نشي کولی چې نور د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. یوسف خان صدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغان ولسمشر دوام رسیال د دغه هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو ګڼي چې په وینا یې نه یوازې خپله وظیفه یې په خشان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق یې هم جفا کړې ده. سرور دانش د ولسي جرګې د انتخاباتو نتیجو ځان ته په اشاره وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د حکومت او خلکو حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش چې د یک شنبې په ورځ د حقوقي مرستو ملي کنګرې ته خبرې کولې، ستونزو ته په کتو ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مکلف د ترڅو د خلکو د حقونو د پایمالې دود مخنیوي په هدف په دې برخه کې هر اړخیز اصلاحات ترسره کړي. انتخاباتي کمیسیونونه باید پوه شي چې د خلکو د صبر کاسه ډکه شوې او تر دې زیات نشي کولای د کمیسیونونو کمزوري وزغمي. اوس د ملي وحدت حکومت مکلفیت دا دی چې هر اړخیز اصلاحات تر لاس لاندې بنیسي او نور د خلکو د حقونو د پایمالېدو مخنیوی وکړي. نوموړي وویل که چیرې په دې اړه اقدامات ترسره نشي، د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به له تیرو پارلماني انتخاباتو هم بدې وي. ښاغلی دانش که څه هم د ممکنه اقداماتو په اړه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې انتخاباتو د نتیجو له اعلان سره به په کمیسیونونو کې هم لازم بدلونونه رامنځته شي. د امریکا سفارت هم وړمه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تخنیکي ستونزې وي، نو ځکه په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل لازمی دي. دا انتقادونه لاغي ورسته مخ په ډیری دود چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه دی توانیدل چې لنګدې درې میاشتنی انتظار ورسته هم د ولسی جرګې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا پر دغه بنسټ د انتقادونو په خبرګون وایي سیاسيون باید د انتقادونو لارې هڅه ونه کړي چې سیاسي فشار راوړي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال زبی الله سعادت یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه ده کې وي تر څو حق اقدار ته وسپاري او که څو ورځې ځنډ په دې کې راځي دغه ځنډ د افغانستان د خلکو په خیر زبولم او زموږ غوښتنه له ټولو سیاسونو څخه دغه ده چې دوی باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکۍ ته احترام وکړي او په ورته وخت کې دوی پر کمیسیون باندې سیاسي فشارونه را نه وړي، د دې په خاطر باندې چې دوی هغه خپلو موخو او اهداف ته پکې ځان ورسوي او یا هم هغه
خو خغلی سعادت له پښتنې سره هم دا مشخصه نه کړه چې څوک د سیاسي فشار له لارې هڅه کوي چې په کمیسیون خپلې غوښتنې مطرح کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي نور یاس نوري ورته کتنه کوي.
ولې به د سولې پروسه په افغانستان کې یوه پیچلې ازموینه وي؟ یو رېشارې وی خپرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روانو هڅو په اړه په یو تحلیل مطلب کې لیکي. د ټرمپ اداره به چې له وسلوالو طالبانو سره په دې هیله مخامخ خبرې پیل کړي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي، د سولې په دغه روان بهیر کې مهم پرمختګ ته سترګې په لاره وي. ولسمشر ټرمپ چې غواړي نیمایي امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو د دغې اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې په دې وروستیو وروسته له هغه لخن سره مخامخ شو چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره غونډه چې په پام کې و په خطر کې وشي د اجنډا په سر د اختلافات لکبله لغوه کړه. د لیکوال په باور د جیوپولیټیک له نظره به د سولې دغه پروسه ځکه پیچلې وي چې نه به واشنګټن او نه هم طالبان د دې وړتیا ولري چې له نورو سیمه ییزو مهمو لوبغاړو پرته چې په افغانستان کې خپلو جیوپولیټیک ګټو ته اندېښنه لري په خپلواکه توګه د دې هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د یوروېشیا خپرونې په لیکنه دوی ښایي پر ځینو د نه منلو وړ غوښتنو سره د طالبانو د دریځ په پیاوړي کولو سره د سولې پروسه سبوتاش کړي او یا هم ښایي په نورو اقداماتو سره هڅه وکړي چې افغانستان بې ثباته کړي. لیکوال د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو پاکستان، هند، چین، روسیه، ایران او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هېوادونو د دریځونو په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي له جیوپولیټیک اړخه د افغانستان د راتلونکي په اړه دغه ټول هېوادونه خپلې ګټې لري او د سولې په اړه د داسې نتیجو تمه کوي چې په دې اړه د دوی ډېرې اندېښنې ځواب شوې وي. امریکایي سټارس اند سټرایپس خبرونې په امریکا کې د هغه افغان نیول کېدو ته پام اړولی چې په افغانستان کې یوه مودل امریکایي ځواکونو سره د ترجمان او قراردادي په توګه انکار کړی دی. خبرونه لیکي محمد آصف متوکل چې له خپلې کورنۍ سره د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د هاستن هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم نیول شوی، چارواکو یې بیرته کابل ته د استولو ګواښ کړی دی. د پوهنې او حقوقي خدماتو په برخه کې د کډوالۍ یو مرکز چې د ښاغلي متوکل له حقوقو دفاع کوي ویلي چې 40 کلن متوکل له خپلې مېرمنې او 5 ماشومانو سره د مهاجرت پر ویزې امریکا ته راته چې د جمعې په ورځ په هاستن هوایي ډګر کې د ګمرک او پولیس ساتنې د ادارې چارواکو توقیف کړ. وروسته یې مېرمن او ماشومان خوشې کړل خو نوموړی یې د تحقیقاتو لپاره له ځان سره ساتلی دی. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د متوکل یوه مدافع وکیل ویلي چې امریکا ته د مهاجرت د یوه ځانګړي پروګرام له مخې هغه او کورنۍ ته یې امریکا ته د تلو او په دې هېواد کې د اوسېدو ویزې ورکړل شوې وې، خو چارواکو دوی په دې خاطر راوګرځول چې د روغتیایي سابقو پکټونه چې مهر لاک شوي وو د کورنۍ د کوم غړي لخوا پرانستل شوي وو. چارواکو دوی په دې خاطر ونیول چې ښایي دغه اسناد جال شوي وي. د خبرونې په لیکنه متوکل له 2012 نه تر 2013 پورې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي او وروسته د ټیکهدار په توګه کار کاوه. په افغانستان او عراق کې د هغو کسانو لپاره چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی وي او ژوند یې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو لخوا په خطر کې وي، امریکا ته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې ویزې ورکول کیږي. د افغانانو لپاره دغه پروګرام له 2009 کال راهیسې پیل شوی دی. د دغه پروګرام په مرسته تیر 2013 میلادي کال 2410 افغانان له خپلو کورنیو سره امریکا ته تللي او په دې هېواد کې میشت شوي چې دا د وړم کال په نسبت په سلو کې 50 کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمیرو له مخې شاوخوا 19,000 افغانانو له امریکا د ویزې غوښتنه کړې چې پر دوسیو غور کیږي.
د لومړي ځل لپاره 15 زورواکي د حسابونو د تصفیه او ثواب ویلو لپاره خپل ځانونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته معرفي کړل. د دې وزارت مرستیال ویان وایي دغه 15 تنه په دویم لیست کې شامل هغه کسان دي چې قانوني تر پښو لاندې او امنیت یې خراب کړی و او کورنیو چارو وزارت ته په ورتګ به په دوی د لګول شوو تورونو څېړنه ورنه پیل شي. په اړه یې نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د 1400 تنو چې د یاد وزارت په وینا د ځمکو په غصب د غیر قانوني وسلو په درلودلو او د قانون په تر پښو لاندې کولو تورن دي 24 ساعته مهلت ورکړ، له جملې 1500 تنو خپل ځانونه پولیسو ته معرفي کړي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دغو 1500 تنو چې پولیسو ته مراجعه کړې پرې د لګول شویو تورونو په اړه ورنه پلټنې پیل شوي دي.
که
ممنوع الخروج شدیات دوام هغه وای هدایت ورکړل سوی چې خراسانای دی ممنوع الخروج سی دویم اقدامات تر سره سوی دی. کچېری بانکی حسابونه ولري باید و تړل سی. ټولو اړوندو سانګو ته یو بل هدایت هم ورکړل سوی خراسانای هر چيري چې ویجر دی او پیزندل سی او ودنی ول سی هغه له رحیمی وای تراتلونکو 2 ساعتونو بعد کورنۍ چارو وزارت لوري د زورواکو درملس هم خبر سی. دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د 222 تنو مجرمینو چې تر تعقیب لاندې دي هم یو لیست خپور کړی او له خلکو یې غوښتي چې د دغو کسانو د اوسېدنې د ځای په اړه د اسنادو او مدارکو په ارائه کولو سره انعام ترلاسه کړي. د دغه لیست له خپرېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې پولیس کې شاملو یو شمېر کسانو خپل ځانونه پولیسو ته تسلیم کړي او ځینې هم نیول سوي دي. دویم لیست چې د کورنیو چارو وزارت له لوري خپور شو د هغو 1400 کسانو نمونه پکې و چې د ځمکو په غصب زور
خپلواکي د وسلو په درلودلو ګډوډي جوړونکو او قانوني طرفو لاندې کړی. تیر ورځ د کورونا چارو وزارت دغه کسانو ته 24 ساعته مهلت ورکړل چې د ځواب ویلو لپاره د پولیسو اړوندو بنسټونو ته مراجعه وکړي. د دغه وزارت په وینا کچیر یادو کسانو مراجعه ونه کړه، ممنوع الخروج سره په خوا کې به په کور دننه او بهر د هغوی بانکي حسابونه او وترل سي. د دغه دوه لیستونو لخبرېدو سره په خوا کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت لارښوونه کړې، له دې وروسته له امنیتي او دفاعي بنسټونو د باندې کسان نسي کولی درنې وسلې له ځان سره وګرځوي. د کورنۍ چارو وزارت وروستي اقدامات د بشري حقونو د ځینو بنسټونو له هرکلي سره مخسو. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چارو وزارت باید له ټولو تورنو او د امن نظم له اخلالګرانو سره یو ډول برخورد وکړي.
وزارت داخله کوم فعالیتونه په دې روزو کې شروع کړی دي د سټایل وړ دي، خو نگرانی په دې باندې موجود ده چې د مور د معیاري سلوک ونشي. یعنی ټول هغه جنایتکاران چې په جنایتونو کې لاس لري او په بشری ضد کړنو کې تورن دي او دوی په مسایلو کې لاس لري، باید ټول سره یو شان برخورد وشي.
بلخوا د کورنۍ چارو وزارت ویان نجیب دانشوی د کوم کسانو نمونه چې د کورنۍ چارو وزارت په خپاره شوی لیستونو کې شامل دي ځانونه قانون ته ونه سپاري، په وړاندې به یې قانوني چلن وسی.
دا افغانستان د ملي مشارکت ګوند چې په ایران او پاکستان کې آزادۍ غوښتونکو ډلو ملاتړ کوي، له افغان حکومت نه مغواړي چې په ورته توګه په دغه دواړو هیوادونو کې له هغه ډلو چې د آزادۍ لپاره مبارزه کوي ملاتړ وکړي. ناجیه صافی له کابل تفصیل لري.
په ایران او پاکستان کې له ازادي غوښتونکو ډلو په ځنګړي ډول بلوسانو د ملاتړ غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې بلوس بلتون غوښتونکي له ویل سيزره په دی خو له پاکستان څخه د بلوچستان د آزادولو په مبارزه کې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې ویل چې پاکستان د یوې منظمې پالیسۍ له مخې کوښښ کوي چې بلوسان وځپي. د پر افغان حکومت غږ وکړ چې له دغو ډلو ملاتړ وکړي.
جدن تقاضا داریم که به این آزادی خواهان کشورهای همسایه ما
زموږ جدي غوښتنه ده چې زموږ د ګوندیو هیوادونو آزادی غوښتونکو ډلو ته باید دفتر او نمائندګي ورکړل شي، او همدارنګه و موږ غوښتل چې په پاکستان کې خپل ورونو بلوسانو او ایران مجاهدین خلق او ایران آزادی غوښتونکو ته دا پیغام ورکړو چې دلته افغانستان کې ستاسو ورونو ستاسو مبارزه مشروع کړي او باید له داسې ظالمو حکومتونو خپل خپلواکي واخلي. موږ تاسو ته د خپلواک هیواد حق درکو.
ما اقیا کشور مستقل بر شما میتیم.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د بلوسو د بشري حقونو سازمان چې د بلوچستان د بلوس میشتو سیمو کې فعالیت کوي په خپل راپور کې دا کړي چې په بلوس میشتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې دوی په مرموز ډول وژل کیږي. د سازمان په خپل راپور کې په بلوس میشتو سیمو کې پر بشري ضد اعمالو اندېښنه ښودلې او تورې پورې کړي چې د پاکستان امنیتي ادارې په بیلابیلو پلمو د عملیاتو په نتیجه کې بلوس ځوانان په مرموز ډول وتښتوي او بیا یې وخت په وخت د ترهګرو په نامه په لینه خدو کې وژني. د بشري حقوقو سازمان هم په کراتو د بلوچستان په بلوس میشتو سیمو کې بشري وضعیت د نخنی وړ بللې او د پاکستان لستري محکمې غوښتنه کړې چې په دې ایالت کې د بشر ضد اعمالو مخه ونیسي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. بلوچستان چې ایران او افغانستان سره پوله لري د طبي غازو مهمه زیرمې لري، خو بیا هم د پاکستان یو لتر ټولو به وزلو ایالتونو ګڼل کیږي. بلوس مبارزین په دې نظر دي چې له طبي منابعو ډک خاورې د پاکستان لخوا تر استعمار لاندې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ویان عبدالوحید خاوري ویل د بلوچستان حقوق باید د ملګرو ملتونو د منشور او اصولو پرانا کې ورکړل شي.
خب داوی چې د بلوڅ ورونو قومونو حقوق د ملګرو ملتونو د منشور د اصول پرانا کې ورکړ شي، موږ په سولېز ډول د خپل پښتنو او بلوڅ او نورو ترنو قومونو د حقوقو اعاده کول غواړو.
نو موري ویل افغانستان له ګوندیو هیوادونو سره په سولې کې ژوند کول غواړي، خو د ملګرو ملتونو په سازمان هم غږ وکړ چې د بلوڅانو حقوق ته درناوی وکړي.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دیو تمد چې د سعودي چارواکو نه بو غواړي چې د جمال خاشقجي وژونکو عدالت تراکاږي. صفی الله ستانکزیو په دې اړه تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمین ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او د عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجي د 23 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی وو. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړي. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو څو یقیني شي چې د جمال خاشقجي د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبې په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې له خپل قطري سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې موضوع یاد کړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد سره یې په عربي متحده اماراتو کې کتلي دي او دواړو د خپلو وروستیو هڅو جزئیات له یو بل سره شریک کړي. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په ناسته کې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت او د ثبات پر راتلو ټینګار وشو. د هند او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې چې پرون ازبکستان په سمرقند کې وشوه، ګډونوالو هیوادونو له افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت ټیم له پینټاګون یا دفاع وزارت نه پر ایران د احتمالي برید په اړه پوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شرزافر احضار کړ او په وارسا کې د هغه ناستې د ترسره کېدو په اړه خپل اعتراض ورواورو چې امریکا او پولند یې په ګډه جوړوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خلیج کې د قطر او دغه هیواد د سونی ګوندیانو د ډیپلوماټیکو مخالفتونو موده بیخي زیاته شوه. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلای شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې زما همکار ستار فروغ راشي او د ازادي راډیو بل سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، د ژوند رنګونه اورو.
دا ژوند رنګونه.
اکرام الله اکرامم د لغمان څخه شل کال نه تقریبا بیرون خارج کې ژوند کوم.
ولی افغانان ډیره وخت لکه مستونزو د وجزي خارج
دي، دغه په خاطر چې د ټول ناول د خپل ژوند نه لري، دلته ژوند نسته. دا دویم د اقتصاد ضعیف ده، دغه شی نه دي.
تاسو خپل د کومه وجنه تللی وي؟
مهاجر او هجرت او اقتصاد فکر وکړه چې ژوند نه ونه خلاص.
اوس تل ژوند څنګه نه پسمانې
سوک چوغواړي کزیم که هر سوک د خارج تلر چې وواړي په خرابې په خطر خپل ژوند مخ کې ويسي ډیر بهترین کې لیمیټ ویل نه سم درته، یعنی ډیر بهترین چې سوګو غواړي خپل ژوند وکړي.
افغانستان د چرغلي څه تغیرات مو ولیدل؟
هیڅ شي نه. د طالبانو وخت کې راغلم کوم مشکلاتونه مې چې ولیدل وسه ماغه مشکلاتونه دي.
اباجان نه دي شوی د منځلونه بلند منځلونه دي؟
نه نه، دا غو ضرور نه ده. نور شي نه تغیرات پکار ده. ته یو شفخانه ته لاړ سه، یو ریسپشن باندې چا سره خبرې وکړه. سوک انسانیت نه لري چې تاسو ته دې خبرې بیرته جواب درکې. هیڅ سوک خپل اشتباه نسی منلای.
پرمختګونه تحصیل په دې برخه کې مسوم نه لیدل؟
ووم لیدل. دولسم کامیابی خو چې کینې دوه قسمه درس ویل. یو دا درس ویل چې زه باید پوه سم، یو دا درس دویم هغه درس چې ډیپلوم واخلم دغه خلکو ډیپلوم ماغستې هیڅ سوګ نسته ده
یعنی ناراضه افغانستان ته داسې وای
زه رازم یعنی رازم زموږ فامیلونه دي ژوند د تړلې دا ټول ژوند موږ تړلې ده نسته چې هر څونه وخت تیر کو باید رئیسو ژوند تیر کو وینو خپل افغانان خو ډیر مشکل ژوند ده زه دغه وز د احساس کوم لکه زه چې په زندان کې هوا خلاص ده د خدای پاک خسته مرده خسته هوا ده خو زه په زندان کې سخت ژوند ده خلاص لنه